Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجیشوي نن جمعه د کب ومه او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو پر مراکز او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي دي. که څه هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنۍ او رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. زبیح الله مجاهد ماخوستن مهال پر خپل ایکس پانل لیکلي دا بریدونه د هغه پټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یکشنبه په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې په بهسودو کې د پاکستان برید لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 40 پولیس او ملکیان د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مسؤل د پنجشنبه په ورځ فرانس پریس ته وویل چې 15 پولیس او 15 ملکیان د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې وژل شوي. د پولیسو دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کولې ویلي دې موده کې دوه پولیس د وسلوالو لخوا تښتول شوي چې لا هم درک نه دی معلوم. د بریتانیا دولتي شمیرې ښیي چې 2015 کال کې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې قضیې د 2014 کال پرتله 4% کموالی ښیي. فرانس پریس د پنجشنبه په ورځ د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې تیر کال څه باندې 1,600 کسانو دغه هیواد کې پناه اخیستې چې دغه شمیر د وړم کال پرتله 4% کم دی. په دغو کډوالو کې 25% په غیر قانوني لارو چې تر ډیره سمندري دي ځانونه بریتانیا ته رسولي دي. دغه کموالی داسې مهال تر سترګو کیږي چې بریتانیا په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط سخت کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان، ایرانیان او سودانیان تر ټولو ډیر ښودل شوي دي. فرانس پریس لیکلي د شرایطو له سختوالي سره سره تر اوسه بریتانیا نه ده توانېدلې چې د غیر قانوني کډوالۍ سمندري او ځمکني لارې بندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازي ویلي د طالبانو نوې جزایي تګلاره به ښځې لا له ډېر تاوتریخوالي سره مخامخې کړي. د جرمني ډي پي خبري اجانس د سوسن فرګسون په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د دغې تګلارې پایلو ته ژوره اندېښنه لري. طالبانو په دې وروستیو کې جزایي تګلاره اعلان کړه چې د یو شمېر سازمانونو او مطرحو څیرو له تندو غبرګونونو سره مخامخ شوه. نیوکه کوونکي وایي چې په دغې تګلاره کې د ټولنې خلک طبقه بندي شوي او جرم په صورت کې له مجرمانو سره طبقاتي چلن کیږي. طالبانو بیا وویل چې دغه تګلارې د دینی او نصوصو پر اړه کې جوړه کړي او هیڅوک باید پرې نیوکه ونه کړي. د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه لري. دا لوبه د کابل په وخت ماخام 6 بجې په کولمبو کې ترسره کیږي. د نن ورځې ګټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبان وایي پر پاکستانی پوځیانو یې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پراخ بریدونه کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر کال نږدې 8000 کسان د کډوالۍ پر لار مړه شوي یا تریتم شوي، افغانان هم پکې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حکومت چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیضي احکام فتواوي او پالیسیو ته لغوه کړي.
چندرو یا جزلو به پیژنې د لوب په خوا د نجونو ترمنځ ډیر رایج و خو اوس کم رنګ شوی.
په خوا ډیر و خو اوس ډیر کم شوی ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې د لوب کوي، ډیر لوب خري شوی دي. موږ چې ماشومان او جزلو به مو کړو
نو راپورنه هم شته. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې یې د پاکستانی پوځیانو پر مراکزو او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي. ته هم دغه عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بدونه د خوست، پکتیا، نورستان، ننګرهار او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. ذبیح الله مجاهد ماخستان محل پر خپل ایکس پانه لیکلی دا بریدونه د هغه پټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې تر سره شوی. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یک شنبه په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې بهسود کې د پاکستان برید لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. طالبانو بیا وویل چې په مناسب وخت کې به د غبریدونو ته حساب شوی ځواب ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت هم تیره شپه پر ډیوران کرښه د طالبانو لخوا بریدونه تایید کړي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. یوې سرچینې بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیوران کرښې په 14 سیمو کې بریدونه شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پوځیان له پاکستانی پوځیانو سره پوله کې په جګړه اوړي. د تیر کال په اکتوبر کې هم پر کابل او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د هوایي بریدونو په خبرګون کې دواړو خواوو د ډیوران کرښې په اوږدو کې خونړۍ جګړه وکړه. په هغې جګړه کې لسګونه کسان دواړو لورو ته ووژل شول او ټپیان شول او له همغه وخته راهیسې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې بندې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل رښتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوس هم راځو د خبرونې دوهمه موضوع ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې 2015 کال کې په اوسط ډول هر ورځ 21 کډوال مړه شوي دي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې 2015 کال کې د کډوالۍ پر لارو 1,618 تنه مړه یا تریتم شوي. په دوی کې 3,000 کسان د آسیا یاد شوي چې 1,540 تنه یې افغانان دي. د افغان کډوالو د مړینې یوه تازه پیښه د تېرې جنورۍ میاشتې په وروستیو کې د ایران او ترکیې د پولې په اوږدو کې رامنځته شوه. هغه مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښکته پورته شوې چې پکې ښکارېدل ګڼ شمېر کسان په واورو کې مړه کنګل شوي دي. په ایران کې یو کډوال چې ادعا کوي د پېښې عیني شاهد دی د جنورۍ په 28مه ازادي راډیو ته وویل
تر څو زیات افغان مهاجر چې مړونه یې د 15 په 15 کالو ترمنځ دي. دوی ادرې د پېښور څخه نور ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، پکتیا اوسېدونکي وو. غوښتل یې د ایران مرضي کړي وو. خان صدر بابانور بغلاچي ناور څخه ترکیې خاورې ته اوښتي. د ترکیې پولیسو لخوا نیول شوي او دوه شپې دوه ورځې ځان سره نهر ساتلي وو. وروسته یې بوټونه، جرابې، جمپرونه اخیستل شوي، ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2:00 راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 50 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د دغه ډول بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره باید د انساني قاچاقونکو جرړې وایستل شي. په 2015 کال کې د مړو شوو کډوالو په مانس کې پر افغانانو سربېره د یمن، افریقا او خلیج هیوادونو اتباع هم دي. په 2015 کال کې د کډوالۍ پر لارې د مړو شوو کسانو شمیر 2014 کال ته په کتو کم دی. په هغه کال کې د آی او ایم په وینا 9200 کډوالو مړینه ثبت شوې وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر ایمی پوپ ویلي د کډوالۍ په لارو دغه مرګونې پیښې یوه نړیواله ناکامي ده او په خبره یې نشي کېدای چې عادي چاره یې وګڼو. هغې ویلي کله چې د تګ راتګ او کډوالۍ خوندي لارې له امکانه وځي، بیا نو کډوال مجبوریږي چې خطرناکې لارې خپلې او د قاچاقوړونکو منګولو ته ځان واچوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ټینګار کړی چې سملاسي باید د منظمو او خوندي لارو په جوړولو کار او د اړمنو کسانو ملاتړ وشي. له افغانستان پخوا هم د ځوانانو تېښته روانه وه، خو کله چې 2023 کال کې طالبانو پخوانی جمهوري نظام نسکور کړ، د ځوانانو کډوالۍ نوره هم ډېره شوه. د کډوالۍ ادارو پخوا ویلي و چې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 2 میلیونه افغانان له هېواده کډوال شوي. په همدې ترڅ کې بیا تیرو کلونو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت تازه ویلي د دوی د بیا واکمنۍ له پایله 6.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو او نورو هېوادونو څخه بیرته افغانستان ته په زور یا هم خپله خوښه ستانه شوي دي. اوریدونکو د خبرونې په پاته برخه کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقونه، روغتیایي وضعیت او په ځانګړي توګه روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې 18مې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت یې کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوي غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورسپلې ته د دوی د حقوقو د نقص بېلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په دې جمله خپل وینا پیل کړه چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو د غوښتنې مطرح کړې.
Authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکم چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ د لغوه کړي ترڅو د ترلاسه شي چې ښځې او نجونې لوړو او منځنیو زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کارکوونکو او مرستندوی پرسونل د کار پر وړاندې له پرمې جوړولو دی پلاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لري کړي. دریم، ټول خپل سره نیولې دی بند کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونې له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنوي ته محدودیتونه لغوه او له سانسور نه دي لاس واخلي او پرې دې چې خبريالان خصوصا خزینه دي لویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی تورک، د افغان رسنوي وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه وکړه. دوی ویل چې دوی له بیلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاوو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بېلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو او بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړی دی.
Taliban rule, Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
The Taliban تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي او بشري حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوی. په ځنګړي توګه ښځو او نجونو ته بل جګړه، بیوزلی او په ځنګړي توګه د پنګونې کمښت روغتیایي سیستم له ډېر ننګونکي حالت سره مخ کړی. البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو دا وضعیت خصوصا ښځو، نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتره او بېلابېلو محدودیتونو سره مخ کړي دي. له دې ما داسې نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د ښځو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي، چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او ویې ویل چې دې اصولنامې د بشري حقونو د نویو نقضونو لپاره زمینه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه.
افغانستان د بشري حقونو د طرحه شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقونو او انساني کرامت د نقص ښکاره څرګندوي کوي. له دې دلې په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهی از منکر قانون او هغه جزایي قانون چې په وروستیو کې اعلان کړي دي هر اړخیزه څارنه، بېلابېل اعدامونه او فزیکي سزاوې، د ټولنیزو ژوند او له بېلابېلو برخو د ښځو سیستماتیک او ډېرېدونکي زندې تکول او له کار او زده کړې لرې کول، جبري راستنېدنې او اقتصادي سقوط دي ټول وضعیت لا بهتره کړی دي.
د یادونه ده چې دې غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې یې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هېواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دی له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هېوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره یې د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ ازاده خو بل بیا بردګۍ ته وړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانولي. طالبانو تیرو نږدې 5 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بېلابېل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو، کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محارمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نه سي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 1/5 غونډه چې د روانې اونۍ په لومړیو کې پیل سوه ټاکل سوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي له ایران او پاکستانه د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزی او نجونی دی. یوناما ویلی خزی او نجونی د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې له ایران او پاکستانه د نږدې 5 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه کې سرپرست نه لري او یا هم له خپل کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتونو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمننې او ټولنیزې بې‌ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوي میرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او تر دې نه توانېدلي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ کړل شوې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ ښځې چې د ګاونډیو هېوادونو نه ډیپورټ کېږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو ډېر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره، امنیتي او د ټول چالشونه د دې پروسمره ژوند باندې ډېره بد اغېزه کړې ده.
له ایران ستنه شوې صابره چې په خبرې اته میاشتې مخکې له ایران ستنه شوې له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلاتو سره مخ ده.
له لوږې نور مړه کېږو، څوک خواړه نه راکوي، دلته ډېر ساړه دي، ډېر سوړ باد لګېږي، خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو. ماشومان مې ناروغ دي، که کوم ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي. ډیره سخته ده، څه وکړو؟
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما داسې مهال د سنو شوي میرمنو او نجونو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شویو ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته یې تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او دغه راز یې په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو، امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي. خو په تېرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت یې کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بېساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14 په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 150,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیون افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړی چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم طبي پوهنتون یو شمیر افغان محصلین نیولی دي. دغه ټولنه وایي چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي، وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پای ته رسیدو له امله نیول شوي وو، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوشې شول او د راتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځانه سره ویوړل، هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
دی وایي محصلینو له 13 اته میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړي، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي دغه راز وویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوسمهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دیوای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لا لوړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نه شو وتلی. اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یوه حل لاره ومومي. په پاکستان کې ویبلې په زده کړو بوختې افغان محصل هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دې پېښې موږ ډېر اندېښمن کړي یو. په ځانګړي ډول د نجونو ترمنځ ویره ډېره زیاته شوې، ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسېدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې 8 میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورټ لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي، دوی نیسي او د ډیپورټ مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورټ په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
چینترو یا جزلوبه د افغان جنو ماشومانو ترمنځ مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د یو شمیر ښارونو اوسیدونکي وایي بیخي کمه شوې، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکي ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د یو شمیر پخوانی او مشهور لوبو په کمرنګ کې دو سره د یو شمیر خرونو اوسیدونکي وایي چندرو یا جزلو په هم اوس د نجونو ماشومانو ترمنځ ډیره کمه شوې ده. د کابل د دریمو مکروریانو سیمې اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پخوا ډیره وه، خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي. ډیرې لوبې هیرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل، یو ډول جسمي فعالیت وه.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي نه کلنه هنه وایي میندې او پلرونه یې بهر د لوبه اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو لکولو بې برخې دي. دا چې ولې هغه وایي
ځکه چې نجونو ته میندې او پلرونه اجازه نه ورکوي چې له کوره ووزي. زمې کې هوا ډېره سړه وي، ناروغان کیږو، سینه بغل کیږو، ګرمۍ کې بیا لمر ډېر تیز وي. که بهر ووزو شاید ناروغان سو.
خو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 13 کلنه پاکیزه بیا وایي دوی له چندرو لوبه کوي او پالي یې.
موږ چې کله د مکتبونو د مدرسو نه راشو کوڅو ته وځو، خپل ملګري ټولې راټولې کړو او چندرو رسم کو، چندرو کوو. په کلي او بانډو کې دا رواج ته، او بیا اخترونو کې خپل ډېر ملګري راټولو او ډېر چندرو کوو او ډېر خوند ته خلو.
چندرو لوبه چې جزلوبه هم بلل کېږي او په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پېژندل کېږي، یوه ډله ییزه لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کېږي. د ګیلاس د بیخ په اندازه یوه هواره او ګردتی وسیله ده. ماشومان په د بشیر عسکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وي. لومړی یو ماشوم خپل تیګه په لومړی خانه کې اچوي او بیا په یوه پخه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پخه په کوم خط راغله نو بیا هغه سوځېدلی بلل کیږي او د بل ماشوم نوبت راځي. دې لوبه کې خانې یا کورونه هم مهر کیږي چې مقابل کس هلته د پښې ایښودلو اجازه نه لري او باید ټوپ ترې وکړي. هچا چې ډېرې خانې واخیستې او لوبه یې بلې ته سخته کړه چې نور یې د مخته تګ امکان نه وي همغه یې ګټلې ده. خو دا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه او د شکل جوړول یې هم په بېلابېلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزونکي په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمي او هم ذهني